خوشحال ریډیو ته ستړي مشي. د ماسپخین سلور بجې شوې دي. د اتوار ورځ او د 2012 کال د جون درې منیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په بلوچستان کې د اف سي مشروای په دغه صوبه کې د نورو هیوادونو استخباراتي ادارې فعال دي چې د بلوچستان امن خرابول غواړي. په جنوبي وزیرستان کې یو امریکایي ډرون برید یو شمیر مشکوک ترهګر وژلی دي. دا او په نورو موضوعاتو باندې رپورټونه واوري. خو اول زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
ستړي مشي. اول د مشال د خبرونو سرټکی. د بلوچستان د کوټې خار په سرکی روډ د ناصرګند وسلوالو لخوا په یو برید کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شوي او یو پولیس زخمي شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې اته مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په مصر کې یو شمیر ځوانانو د ولسمشر د امیدوار احمد شفیق په انتخابي دفتر برید کړی دی. او ست مشال د خبرونو تفصيل. د بلوچستان د کوټي خار په سرکی روډ د ناصرګند وسلواله لخوا په یو برید کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شوی او یو پولیس زخمي شوی دی. په سیمه کې د مشال خبريال وایي چې نن غرمه د پولیسو په یو موبایل ګاډي ناصرګند موټر سایکل سورو وسلواله ډزې وکړي چې لامل یې د مرګ جوړ لرامسته شو. پولیس وایي چې برید کوونکي په تېخته کې بریالي شوی دي. تر دا مهال د دې برید پړه چا پر غاړه نه اخیستې. په دې ځو کې په یاد شوی سبا کې په امنیتي ځواکونو او د پولیس او په پولیسو بریدونه زیات شوی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې اته مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د مشال ریډیو د خبريال لوینا سره سم نن سهار امریکایي بې پیلټ الوتکې د ځایي وسلوال کمانډان ملنګ په کور سلور میزایل وداغل چې په کې اته وسلوال وژل شول. خو ځینې رسنۍ د مړو د شمیرې په اړه متضاد اطلاعات ورکوي. په بلوچستان کې د اف سي مشر میجر جنرال عبید الله خان خټک ویلي چې په بلوچستان کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د حالاتو پر خرابولو کې لاس لري. خو دغه شلو هیوادونو نمونه یې په ډاګه نه کړل. عبید الله خان خټک یوې خبري غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو دیرش کیمپونه دي. هغه زیاته کړه
دغه کمپنه په افغانستان کې هم فعالیتونه لري او په صوبه کې دننه هم او دا په بهرنۍ مرستو چلیږي کوم چې د دغه صوبې د کمزورولو یو هڅه ده. په افغانستان کې د بهرنۍ قوتونو او هیوادونو په موجودیت کې دغه کمپنه چلیږي او هغوی د دغه پر فعالیتونو سترګې پټې کړې دي.
په کابل کې یو خبری غونډه ته د وینا پر مهال افغان چارواکو د میجر جنرال عبید الله خټک دا دعوه رد کړې چې د بلوس ملت پالو وسلوالو تربیتي مرکزونه په افغانستان کې دي. د بلوچستان صوبایي وزیر تعلیم ناصر خان جمالی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد شوی صوبه کې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی حکومت ته نړیوال بانک $10 میلیونه ورکړی دي. ناصر خان جمالی زیاتوي
نړیوال بانک د بلوچستان بیلابیل ستونزې په پام کې لري او په هغو کې یو تعلیم او سیاحت د سر په ټکو کې شامل دي. د یاد بانک ټولې امدادي پیسې به د صوبې په لیرو پرتو سیمو کې د نجونو پر پرایمري سکولانو کتابونو او له دوی سره د نورو مرستو په لړ کې ولګول سي. زه فکر کوم دا به زموږ د صوبې لپاره ډیره په ښه ورسي.
د یو راپور له مخه په بلوچستان کې د جنکو د تعلیم شرح په ټول پاکستان کې تر ټولو کمه ده. د پاکستان یو عدالت هغه څلور کسان خوشی کړی دي چې ور باندې په 2010 کال کې په نیویارک کې د یو ناکام برید کولو تور وو. په هم بلختر شعیب مغول شاهد حسین او فیصل عباسی تور وو چې د 2010 کال د مئی په میاشت کې د امریکا په ټایم سکوایر کې د موټری بمی برید کولو لپاره د فیصل شهزاد سره مرستې کړې وې. د تورونو شو وکیل ملک عمران صفدر ویل استغاثه د دوی پر ضد د پخو او قایلونکو ثبوتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی. فیصل شهزاد ته د دغه ناکام برید په جرم کې د کای عدالت دو مرکت سزا ورکړی دا. د افغانستان د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د پولیسو مشر میر اختر نن نامعلومه وسلوالو وژلې ده. لسیمې د مشال ریډیو خبريال وایي پیښه سهار د کابل په وخت 8 بجې د ګولایي په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزید پیښه پخلې کړې ده او زیاتوي میر اختر له کوره ولسوالۍ ته روان و چې ناصرګند وسلوالو پر ډزې وکړې او یې واجه. تر اوسه د پیښې پراچا پر غاړه نه ده اخیستې. په مصر کې یو شمیر ځوانانو د ولسمشرۍ د امیدوار احمد شفیق د انتخاباتي کمپاین په دفتر نن سهار برید وکړ. دا د مې له 28مې څخه د شفیق د کمپاین په دفتر دویمه حمله ده. خو د نن ورځې حملې وروسته د دې کېږي چې پرون د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک ته د عمر قید سزا ورکړل شوه. ډېر مصریان د حسنی مبارک لپاره عمري قید کافي نه ګڼي او د عدالت په فیصله غوسه دي. احمد شفیق د حسنی مبارک د واکمنۍ د دورې وروستی وزیر اعظم و. په افریقایي هیواد گانا کې د یوې الوتکې د راغورځېدو له امله 10 تنه وژل شوي دي. سامان وړونکي د الوتکه د خالی په ماښام د هیواد په پلازمینه کې په یو هوایي ډګر د کوزیدو پر مهال په یو بس وغورځېدله. لومړي راپورټونه وایي وژل شوي ټول کسان هغه دي چې په بس کې سپاره وو. د الوتکې د عملې ټول کسان ژوندي دي خو په جوبل حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلی دی کچری میانمار جمهوری اصلاحات جاری وساتي نو واشنگتن بعد د هیواد له پوست سره د اړیکو ساتلو لپاره تیار شي. له کومې ورځې چې میانمار سیاسي بدلونونه عملي کړي او جمهوریت پلوه مشره اونګ سان سوچی یې له بنده خوشي کړي په حکومت باندې نړیوال بندیزونه کم شوي دي. په عین حال کې سوچی د جمعې په ورځ په بینکاک کې وویل په میانمار کې یوازې د قانون حاکمیت ممکن سیاسي بدلونونه پیاوړي کولی شي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په سنگاپور کې امنیتي کانفرنس ته د وینا مهال وویل امریکا له میانمار سره د دفاعي همکارۍ د ښه کولو له خبرو د پیل نه وړاندې په دغه هیواد کې د اصلاحاتو ډاډګیر نه کوي. وروستۍ خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په پیرس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولند سره لیدلې دي. د یوې خبري غونډې پر وخت د دواړو مشرانو وینا وه چې په شام کې د شخړو او ناکرارۍ ختمولو ته اړتیا ده، خو دوی پر دې نه دي سلا شوي چې دا مخبه څنګه ترلاسه کوي. په دغه موقع اولند وویل د شام د بحران حل د ولسمشر بشار الاسد له دندې لرې کېدو سره پیلېږي. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په بلوچستان کې د اف سي مشروای په دغه صوبه کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې فعال دي. اخوا سیاسي مشانوي حکومت دغه صوبه مسلو ته پام نه کوي.
اوس خبر او کچ بیا سی بلوچستان ته واپس کا موږ خپل یو سی یو خپل سیول ان فورسز خلک جوړ کړ. وای دا ملک دشمن وای دا چې دی د پاکستان سالمیت خلاف پروپاګاندا کوي.
په جنوبی وزیرستان کې امریکایي ډرون برید کې یو شمیر مشکوک ترهګر وژل شوی او ژوبل شوی دی. د 400 اوسیدونکو وای د عدم تشدد تحریک د مشر باچا خان کور دی یو تاریخي ورثه وګرځول شي.
در باچا خان بابا کور دی، ولی خان بابا، علی خان بابا او غنی خان بابا. افسوس ساری دا کور نن دی دی کې په یو معمولی کرې باندې ور کړی شوی دی.
او د پښتنو د تاریخ په اړه 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې هم لرو.
په هر حال باندې وایلی شو چې پښتو ژبه یو اریایي ژبه ده او لکه څنګه چې اریان لرغونی تاریخ لري همدغه ډول دغه ژبه هم خپل لرغونتوب لري.
د مشال ترڅنګ یې واوري رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. په بلوچستان کې د امنیتي ځواک اف سي مشر میجر جنرال عبید الله خان خټک یوې خبري غونډې ته ویلي په بلوچستان کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې کار کوي او په افغانستان کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو دیرش کمپونه موجود دي، خو هلته موجود نړیوال ځواکونه هیڅ ورته نه وایي او دغه د پاکستان خلاف کارونه کې بوختي. اخوا افغان چارواکو د پاکستان دا دعوه رد کړې چې افغانستان کې د بلوچ ملت پالو واستوالو تربیتی مرکزونه موجود دي. پر دې او د بلوچستان په مسله زموږ د همکار بشیر غوختار رپورټ ورو.
افغان چارواکو د پاکستان د بلوچستان د فرنټیر کور د مشر دا داورت کړي چې افغانستان کې د بلوچ ملت پالو واستوالو دیرش تربیتی مرکزونه دي. د افغانستان د استخباراتو د ادارې وایند شفیق الله طاهری وای
ما غوښتم ادرس دقیق نه ولا نو ادرس پته برم
ما ویل چې دوی دقیق ادرس نه لري مخته د ادرس راکړي. کچره په افغانستان کې داسې کمپونه موجود و چې د حکومت له خوا ملاتړ وشي نو مهرباني وکړي مخته د ادرس راکړي. موږ په افغانستان کې په هیڅ صورت کې داسې کمپونه او اډې نه لرو او هیڅ کله به هم د داسې تروریستي اډو فعالیت ته اجازه ورنکړو.
له دې وړاندې پرون د بلوچستان د فرنټیر کور یا سرحدي ځواکونو مشر میجر جنرال عبیدالله خان خټک په یو خبري غونډه کې ویلی وو
هغوی په افغانستان کې هم فعالیتونه ترسره کوي او دغه کمپونه په ډیرو زیاتو پیسو تقویه کیږي. په افغانستان کې موجود بهرني ځواکونه هم ترې خبر دي چې هلته د بلوڅانو فراري کمپونه موجود دي، خو بیا هم ورباندې سترګې پټوي او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی نه کوي.
خټک همداراز وویل چې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو سره د شلو ملکونو استخباراتي ادارې مرستې کوي. یو سل یو ویشت مرکزونه یې په بلوچستان او دیرش په افغانستان کې دي. خو د بلوچستان پخوانی گورنر، د پوځ پخوانی افسر او د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی لیفټیننت جنرال عبدالقادر بلوچ وایي دا مبالغه ده.
دا ډیره لویه مبالغه ده. که په بلوچستان کې د پاکستان ګاونډیان مداخله کوي نو هغوی د ځینو وجوهاتو له کبله کوي، لکه که د افغانستان لخوا مداخله کیږي نو دا دلیل یې جوړېدای شي چې افغانان وایي موږ د هغوی په کورنیو چارو کې ګوتې وهو او غواړو ملک کې زموږ په خوښه وچلیږي او زموږ د خوښې حکومت وي پکې. بنیادي خبره دا ده چې خپلې مسلې ته حل وباسو تر څو بل څوک د مداخلې جرأت ونه کړي. دا وخت بلوچستان اقتصاد ډیر زیات خراب دی. بلوچستان بے حد رستو پاتې دی، له نور ملک څخه لس چند رستو پاتې دی. له دې رستوالی څخه به نور خلک ګټه اخلي او ورته وایي به چې موږ ستاسې حالت ښه کولی شو.
په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د بشري حقونو د امنیتي ځواکونو په لاس د خلکو په غیبولو او د اف سي په ډیرو واکونو اندېښنې ښودل شوې، میجر جنرال خټک ویلي دوی د وفاقي حکومت تر لاس لاندې دي نه د صوبایي حکومت. خو لیفټیننت جنرال عبدالقادر بلوچ وایي
د پاکستان قوانین دا وایي چې ملکی امنیتي ځواکونه یا پوځ کومې صوبې ته غوښتل کیږي نو د صوبایي حکومت د لارښوونې او اجازه تر مخې خپل کارونه کوي. خو بدقسمتي دا ده چې که څه هم اف سي د بلوچستان حکومت په خوښه راغوښتل شوي، مګر هر کاروایي چې کوي پر قوانینو عمل نه کوي، په خپله خوښه لګیا دي او ځان ملکي حکومت ته جواب دی نه ګڼي. بلخوا صوبایي حکومت په درغلیو ککړ دی، بیکاره دی، ختم دی، په دې قوانینو نه پوهیږي او نه هم پکې دومره جرأت شته چې له اف سي څخه پوښتنه وکړي چې تاسې موږ راغوښتي یاست که زموږ په خوښه کار کوئ ښه، که نه نو په مخه مخه. همداراز که اف سي دا فکر کوي چې د خپل عمل لپاره جواب دی نه دی نو دا غلطه خبره ده. که دوی څوک په غیر قانوني توګه ووژني نو دا په موارای عدالت قتل کې راځي او سزا به ویني.
د بلوچستان نېشنل پارټي غړی او پخوانی سېنېټر سناولا بلوچ وایي د بلوچستان مسله به حل حل شي چې د امنیتي ځواکونو د زور مخه ونیول شي، بلوچانو ته د صوبې په شتمنۍ کې خپل حق ورکړل شي او د پوځي هغو پر ځای سیاسي عمل پیاوړی کړل شي.
اوس خبر او کچې به اف سي بلوچستان ته واپس کا موږ خپل یو سی یو خپل سیول ان فورسز خلق جوړ ک وای دا ملک دشمن وای دا چې دی د پاکستان سالمیت خلاف پروپاګاندا کوي. نو دا سیدا وګور تر ریاکشن چې دا ای جی اف سی ریاکشن وو د دې مطلب دا چې موږ کریټیسزم چې دی برداشت نه کوو. سو کوم اف سی بار خبر کوي ملک دشمن دی هغه خان خرابو. سولوشن دا دی سکیورټی سټراکچر سره سکیورټی ریفارم ان بلوچستان. اگر سکیورټی ریفارم نه کیږي انټیلیجنس ایجنسیز اگر دا سکیورټی سټراکچر ریفارم بلوچستان کې نه کیږي بلوچستان کې دا تنازع د جګړه
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د خلکو د لادرکې کېدنې او د امنیتي حالاتو د نورې خرابې د مخنیوي لپاره د پاکستان سپریم کورټ له حکومته غوښتنه کړې چې د مسلې د حل لپاره دې ګامونه واخلي.
او اوس هم د بلوچستان په اړه تاسو زموږ د همکار بشیر ګواخ رپورټ اوریدو. راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان د انګریزي ژبې په 19 مجله فرایډي ټایمز کې لیکوال او سیرونکي نجم سیټي په یو مقاله کې د پاکستان هغه پالیسی سیړلې ده چې د هیواد د بلوچستان صوبې د خرابې امنیتي او سیاسي وضع په اړه خپله کړې. د مقالې مهمه برخې د شاهین بنیر ناورو.
نجم سیټي لیکي په بلوچستان کې د مخ په خرابېدونکو امنیتي صورتحال او د بلتون خوخو د حل زلو سره په پوز او حکومت فشار ډېر شوی دی. وزیر اعظم گیلانی په بلوچستان کې د انتظامی قانوني او سیاسي معاملو د هواري او په دغه سیمه کې د پرمختیا لپاره یو کمیټه ته کار حواله کړی دی او د پوځ سر لخکر اشفاق پرویز کیانی ویلي سیاسي ستونزې د فوزي لارې نشي هواره دي. خبریال لیکي موږ په دغه اړه ډېر هیله من نه یو ځکه چې د دې نه وړاندې هم ولسمشر زرداری د بلوچستان د ستونزې د هوارولو هوډ څرګند کړی وو او د بلوچستان د پرمختیا لپاره د یو پیکیج اعلان هم کړی وو. خو کله چې حکومت د ججانو، جرنیلانو او ترهګرو سره په لانجه کې ښکیل شو نو د بلوچستان نه نظر بل لور ته لاړ. نجم سیټي وړاندې لیکي د بې قرارۍ نور هم یو شمیر علتونه شته. د وزیر اعظم په مشرۍ کې په شوې غونډه کې د فوز د مشر په ګډون د آیس آی مشر او د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر شرکت وکړو. ولې د فوز د استخباراتو د ادارې ایم آی او د ایف سی یا ملیشی انسپکټر جنرل پکې برخه وانخسته. او مهمه خبره دا ده چې دغه دواړه امنیتي ادارې په بلوچستان کې د یاغیانو پر ضد پالیسي جوړوي او بیا یې عملي کوي. دغه پالیسی د ستونزې د هواري پر ځای دا نور هم پیچلی کوي. دویم دا چې پوځي استخباراتي ادارو دغلته لښکرې جوړې کړې دي چې په جنوبي او ساحلي سیمو کې د یاغیانو او ملت پالو د پیژندلو او د هغوی پر ضد د جګړې لپاره کارول شي. خبریال زیاتوي د بلوچستان په اړه د فوز یو ډېره عامیانه نظر دی او هغه دا چې هندوستان او افغانستان بیلتون غوښتونکي بېلارې کوي او مرسته ورسره کوي او د دې هواري یو لار ده چې د دوی د چقولو لپاره د قانون او بشري حقونو د غوښتنو اړو خیالونه ساتل شي، خو دا ستراتیژي کار نه کوي. پاکستانیان د ناټو پر ضد د افغان طالبانو مرسته کوي او په بدل کې افغانستان او هندوستان بلوچ یاغیان راپاري. دوی دا ځکه کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په کشمیر کې د هندوستان پر ضد تر دوو لسیزو جهاد لوده ورکړي او د کال 1996 راهیسې په افغانستان کې طالبان پیاوړي کړي دي. نجم سیټی لیکي په بلوچستان کې روان صورتحال د دغه هر څه ځواب دی.
دا مشال ریډیو ده.
په کوالی سیمه جنوبی وزیرستان کې د امریکایي بې پلټ الوتکو په برید کې د مهمو قماندانانو په ګډون سلور مشکوک وسلوال وجل شوي دي او لس جوبل شوي دي. پاکستانی مطبوعات ته وجل شوو شمیره د سلورو زیاته ښایي. تفصیل په دې رپورت کې.
پسولی وزیرستان کې په څلورویش غنټو کې بیا وباز امریکایي جزونو یو بل برید وکړل چې په نتیجه کې د ځایي طالبانو ځنې مهم کمانډرانو په شمول څلور کسان مړه او لس نور پر ارژل شول، خو ځنې نور ذرایع د مرګ ژوبلې دا شمېر زیات وښایي. په وڼه کې د دوو خفیه ادارو چارواکو او ځایي قبایلانو چې کومو خپل نمونه جوتول خوښ نه کړل د مشال ریډیو پر هفته د پېښې پخلای وکړلې او دا زیاده کړه چې دا برید نن گئی زمال په وقام اته بجه د وڼستر پنډغولي نه د لویدیز په لوري د لس کیلومتره په فاصله د شلام نندرون په سیمه کښې وشه. چرته چې بې اوبازه امریکایي جزونو د ځایي طالبانو یو کمانډر ملنګ په کور او ورسره په نږدې یو ګاډي هغه وخت څلور توغندي وداغل چې کله د ملنګ په کور شې د هغه ورور امان الله چې کوم د هفتې په ورځ د وڼه ډوک په کلي کښې سره د یو بل ملګري بیا وباز امریکایي جزونو په برید کښې وژلی شوی و د پاره فتح خاني کېدله. دا ذرایع دا زیاتوي چې په لس پر ارژلي کسون کښې دوه مهم طالبان کمانډرون ملنګ او ګلم خون هم شامل دي. د اطلاعاتو په مطابق پر ارژلي ټول کسون د مرام پټۍ په غرض د وڼه پرایویټ هسپتالونو ته لېږدولي شوي دي. په بل پلو د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي په مطابق د انتظامیه په هر ورځني خفیه رپورټ کښې د وژلو کسان شمېر لس وښولی شوی دی چې پکښې د ملنګ او ګلم خون د مرګ دوا هم لیک ده. دا دې هم یادوي چې د هفتې په ورځ هم د وڼه ډو په کلي کښې بې اوبازه امریکایي جزونو ګئی زمال شل منټه کم 9 بجې برید کړی و چې د یو مهم کمانډر امان الله په شمول دوه طالبان پکښې وژلي شوي وو.
مشال ریډیو ته غوږی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان لخوا د نیټو ځواکونو په وړاندې د سامان د رسد لارې تړل کېدلو وروسته په سالنګ دره په سامان وړلو کې ستونزې په ګوته کړې دي. ورځپاڼه لیکي اوس د سامان وړلو دغه یوازینۍ لارې باندې ډېر ټرکونه او ټینکرې ولاړې وي چې تېرې شي. د دغه مقالې مهمې برخې د ملیحه میرزاده نه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان لخوا د نیټو ځواکونو په وړاندې د سامان د رسد لارې تړلو وروسته د هندوکش په سیمه کې په سالنګ دره په زرګونو ټرکونه په انتظار ولاړ دي چې د تېرېدلو وار یې راشي. دغه دره چې 1.5 میله اوږده ده د منځني ایشیا نه شمالي برخې ته د نیټو سامان وړلو لپاره یوازینۍ لاره ده چې زیات ټرافیک پرې تېرېدلی شي. ورځپاڼې لیکي داسې نورې خاورینې لارې شته خو پرې یوازې یو اړخ ته ګاډۍ تېرېدلی شي، خو د دې لارې په مقابله کې په نورو هم لوړو غرییزو سیمو کې دي او یا پرې اکثر یاغیان او ډاکوان پټې حملې کوي. د ورځپاڼې په خبره په دغه لاره چې د پاکستاني بایکاټ له امله پرې اوس دوه چنده ټرکونه تېرېږي هره ورځ د ټرافیک د مسلې سره مخامخ وي. ورځپاڼه د سالنګ درې مشر منتظم جنرل محمد نجب د خلیلی کی سل فیصد باوری دی چې سناورین به مخې ته راځي چې نه به یوازې افغانستان بلکې ټول نړیواله ټولنې لپاره یو ناوړه پیښه وي. نیویارک ټایمز لیکي په دغه سورنګ کې بجلی کار نه کوي او نصب شوی کیمرې هم خرابې دي. د سورنګ د پاسه چت راساسي چې لامل یې سړک مات شوی دی. د دې سره سره پکی هم خراب شوی دي چې په سورنګ کې دننه ډیر زیات کاربن مونوکسایډ ګیس جمع شوی دی چې چارواکي اوس د پمپونو له لارې سورنګ ته د اکسیجن رسولو خبره کوي. ورځپاڼه لیکي د سورنګ په لاره کې دومره ژورې کندړې شوي دي چې لامل یې ټرکونه واوړي. لکه څنګه چې تیره هفته د نیټو لپاره تیلوړونکي ټینکر اوړېدلی و او بیا افغانانو د هغې نه د ټانکرو د ډکولو خطرناک کار سرته ورسولو. د ورځپاڼې په خبره په سړک زیات ټرافیک او د هغې له امله چې ورته کوم زیان رسېدلی له وجه یې د سفر وخت زیات شوی دی. مخکې به چې له کابله هیراتان ته سفر یوه ورځ اخیسته، د ډرایورانو په خبره اوس ټرکونه د اته نه واخله لس ورځې اخلي چې دغه سفر وکړي او یو ګاډی دوه ورځې اخلي. ورځپاڼه لیکي پاکستانی لارې چې زیات ښه سړکونه لري او فاصله کې لنډې دي، د نیټو په هوایي بمباري کې څلېرویشت پاکستانی پوځیان د وژل کېدلو وروسته تیر کال د نومبر په میاشت پاکستان احتجاجونه تړلې. اوس یې د زرګونو ډالرو په غوښتنه رضا ښودلی چې بیا یې خلاصې کړي چې مخکې به یې یوازې دوه نیم سوه ډالره اخیستي چې امریکا ورسره نه ده منلې. ورځپاڼه لیکي په سالنګ دره مخکې هم بدې پیښې مخې ته راغلي دي چې دوه کاله مخکې د سورنګ خولې ته د واورې ګټان راپرېوتلو له امله څلور شپېته کسان مړه شوي وو. جنرل رجب وایي د دې لارو استعمال سم نه دی ځکه چې پکې ډېرې ستونزې دي. ورځپاڼه د انصاف ته یو ویان د خولې لیکي د لاجستیکي لارو په اړه معلومات نشي په ډاګه کولی. د جنرل رجب په خبره یوه بله متبادل لاره د غرب په لور د شیبر دره ده. خدای لپاره دا ضروری ده چې د دغه لارې امنیتي وضع ښه کړل شي.
زموږ همکار ملیحه میرزاده وا اوس هم راځي یو بل رپورټ ته. د پاکستان سیاسي ګوند مسلم لیگ نواز وایي چې یوازې پنجاب کې نه بلکې ټول ملک کې د نوو صوبو جوړولو ضرورت دی او د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د صوبو په حواله کمیشن جوړولو ریفرنس باندې دوی ځینې اندېښنې لري. دا خبرې تیره ورځ د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف خبریالانو ته کړې دي چې تفصیل یې د اسلام آباد ریاض مساخل راکوي.
د مسلم لیگ د مشر میاں نواز شریف لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه هغوی ته د ولسمشر آصف علي زرداری له اړخه د قومي اسمبلی سپیکر ته په لیګلی شوی ریفرنس اعتراض دی او وایي چې کمل کې د وړو صوبو خبره کیږي نو باید چې ټولو ته یو شان وکتل شي. مشال ریډیو چې کله د دغه ریفرنس په حق لا د مسلم لیگ نون د صوبایي صدر امیر مقام نه تپوسو کو نو هغه وایي
پنجاب ډیوایډ کولو یا د هغه خبره دا خو هغه بالکل تعصب خبر را لګره وړو صوبو خبره دا خو بیره ټول کیسونه مخکې د لیګل په کار دي. سمپل خبره زمونږ تحفظات مخې ته راغله. دا زمونږ تحفظات نه دي، خلکو تحفظات دي. که هزاره ده که ملکنډه که فاټه ده، خلکو دا ډیمانډ دی. په کار دي هغه کیسو ولیږي او کمیشن هغه وګوري.
د مسلم لیگ نون اندېښنې چې کله مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند غړي او قومي اسمبلی د ممبرې بشرا ګوهر په وړاندې کېښوي نو هغې وویل چې عوامي نېشنل پارټۍ کله هم د نورو صوبو مخالفت نه دی کړی خو باید چې دا د آئین او قانون تر لاندې وي. نوموړی زیاتوي
مونږ بالکل نوی صوبو جوړولو په حق کې یو خو که په آئینی طریقه کار سره وشي زور زبردستی پکې نه وي. اس فار اس پنجاب کې خو یو ریزولوشن د دې حوالے سره راغلی دی او اوس یو پروسس آئینی چلېدای شي. نور چې کوم تاسو ذکر کوئ نو هغه چې د آئینی پروسس کې چې راشي نو زما په خیال دی په ډیبیټ او ډیسکشن کې هم راشي او د عوام کنسنسس په کې هم راشي.
خپل خبرو کې بشرا ګوهر د ولسمشر نه د ریفرنس لیګلو اقدام باندې ناخوښي څرګنده کړه او زیاته کړه چې د حکومتي مرستیال ګوند په هیڅ یې باید چې دوی هم اعتماد کې اغستی وو. د هزارې او فاټا صوبې په بابلا چې مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو د کارپو او وکیل افتخار ګیرین ته پوسو کو نو هغه وی چې د قبایلی سیمو لړکی ولسمشر اختیار لري خو صوبایي معاملو کې نه. دی زیاتوی
روز کوم فاټا ایجنسیانه دي نو خپل کو ډایرکټ سی صدر لاندې دي او ریفرنس کال شي خود وختون خوا ریفرنس کال به مخاله صحیح پدې نه سوبر پولیس صوبایي اسمبلی او نو وای نو الټ په مرکز سره اختیار نشته چې د صوبو خبرو صدا به نه خبره کړ ریفرنس کې د تاسو په سوچو کې کوي نو هغه نه سو آئینی به څه نتیجه ته نه راوړي.
یاد دی وی چې وړاندې ورځو کې ولس مشر آصف علي زرداری د قومي اسمبلی سپیکر ته یو ریفرنس لیګل او چې پکې ویل شوی چې یو کمیشن د جوړ کړی شي چې پنجاب کې د دوا نوی صوبو ملتان او بهاولپور د جوړولو جاج واخلي. کمیشن کې با سوارلس ممبران وي چې پکې با شپږ د سینیټ، شپږ د کامی او دوا د پنجاب صوبایي اسمبلی ممبران شامل وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د چارسدې په اوتمانزو کې د اتم تشدد د مشر باچا خان کور په کرایه ورکل شوی دی. د سیمې اولس غواړي چې باید دا یو قومي اساسه وګرځول شي. دا چې په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مشران سوای تفصیل د مشال د خبریار اصرار اتل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د اشنغر په تاریخي کلی اوتمانزو کې د خدای خدمتگار باچا خان کور په کرایه ورکړی شوی دی. د اوتمانزو اوسیدونکي وایي چې د دولت د عدم توجه له کبله که یو خوا د کور حالت ورځ په ورځ خرابیږي، نو بلخوا دوی د کور په قامي اساسا نه ګرځولو د دولت نخواشینی دي. دا مهال چې خیبر پختونخوا کې د قامپرست ګوند او د باچا خان د کورنۍ غړي په واک کې دي، باید دا کور قامي اساسه وګرځي. په دې اړه مشال ریډیو ته د اوتمانزو سپین روبې مشر شفیع الله خان وایي:
دا مخامخ در باچا خان بابا کور دی، دا بارام خان بابا کور دی چې باچا خان بابا په دې کې پیدا شوی دی، ولی خان بابا، علی خان بابا او غنی خان بابا. افسوس ساری دا کور نن دی دی کې په یو معمولی کرای باندې ورکړی شوی دی. پکار دی د حکومت اوس نن د باچا خان بابا دن وسو دی، دلته پکار دی چې قومي اساسه دا ګرځولی شوی وي، دلته یو ځانګړی حیثیت ورکړی وي.
په اوتمانزو کې د باچا خان په کور کې اوسیدونکو ته کلنه صدف مشال ریډیو ته وایي چې پلار یې کار ته تللی او دوی په زر روپے کرایا په دغه کور کې ژوند کوي.
زر روپے کرای ورکاو او دوا چاهن پکور کې وسو، پلان می کار لته لی.
د اوتمانزو یو ځای اوسیدونکو جان خان وایي چې په پښتنه خاوره دا کور زموږ لپاره د تاج محل حیثیت لري، باید کتابتون ته جوړ کړی شي. دوی وی
د کور خبره شو لیکل دا موږ سره چې واخد موږ بده کندي او بده خاص کر اوتمانزو بخارا خاص کر فازي هیل قوم له پهر بګاري شي موږ سره اومزنګ پرز مکزنګ پرې کندي کې دا سی کور چې دنیا خلک دل راځي خدا قد شي موږ خال درنه کړی شو بس مر پټه تاج محل دی اوزم یار سمره درغه شي موږ نه پاره پیدا قوم بچو ته پیدا کلیبریشن اورډر خبرې دي.
د زئی خلکو په وینا په دې کور کې سمو د جینکو سکول تر 13 شلو کالو پکې افغانان په کرایه اوسېدل. یو بابا زیاتوي:
زما جی خان تزانم دې 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 پرشېلو سودن کې مې یو زما خو په تا کنه خو شو مې دې کول کې چې ما دالي دې چې دا دې نه کوس کولو او دلته به ورو ته سبق خو.
د باچا خان د خدای خدمتګاری او لوړ شخصیت تر څنګ مو د هغه د کور موجوده حال سره د ډیرو سوالونو د خیبر پښتونخوا د امین نېشنل ګوند عمومي سکرتر ارباب طاهر تکي خودل نو غي جواب کی وویل:
زه چې کوم چې زموږ حالات زموږ د کم د شرمون تیریږو دا غي په وجه داسې مشکلات سره مخ وو چې دې طرف کې پکار ده چې دا ګامونه ډیر مخکې اغېسته شوی کوتاهي شوی ده. زه دا غي اعتراف کوم دا ډیر مخکې پکارو او بهرحال اوس اورېدونکو سره دا وعده کوو چې په لاړ وخت کې به دا غي کور یو میوزیم یا یو عجایبګر یا یو داسې
د سیمې د پښتنو په وینا غوښتنه باید د باچا خان کور لورانې دوه ساتلی شي او په قامي اساسه ګرځولو پکې یو لوی تاریخي کتابتون جوړ کړی شي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پښتونخوا کې د ګرمۍ د راتللو سره سم د قسمه قسمه ګڼ شمیر میوې هم بازارونو ته راځي، خو د زیاتو نرخونو له وجې عامولسوای چې دوی دغه د میوو اخیستلو توان نه لري. بلخوا د میوو کاروباریان وایي چې تیر شوي سیلابونو او افغانستان ته سمګلینګ له وجې نرخونه زیات دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
د اوړي موسم راتلو سره سم یو خوا کو په ګرمۍ کې زیاتوالی راشي، نو بل خو په مارکیټونو او بازارونو کې ګڼ شمیر میوې هم لیدل شي او دغه بیلابیل میوو نه مارکیټونه او بازارونه ډک لیدل شي. ولې نن سبا د زیاتره میوو نرخونه د زیاتوالي له وجې اولس وایي چې میوه اخیستل اوس ته عیاشي نوم دی او عام اولس ته د اخیستو توان نه لري او وایي چې صرف شتمن خلک میوې خوړلی شي. د پېښور په یو بازار کې د سړک په غاړه ناست بیلابیل میوې خرڅوونکي زیارت ګل نه کله مونږ د دغه میوو د نرخونو او د دې د وجه په حق له وپوښتل، نو هغوی مشال لیډو ته صدارنګ وویل:
زموږ سره چې کوم اړو دی دا سواد ول اړو دی 100 روپۍ کیلو دی، دکان کې به 120 140 روپۍ ملاويږي، الو بوهار 150 دا سي هم شو، مونږ سره 100 90 80 روپۍ کیلو، 200 200 250 روپۍ درجه کیلو جی زګه ګران دی چې څنګه دواونه سیلابونه والدي او اوس د انډیا ناراضینو مطلب درې ګران نړی چې کوم شلدالو مونږ چې په 400 ولو هلته به پاره نه لې 500 روپۍ دی، یوې کابل ته لیږي هلته مطلب په افغانو خرسيږي په ډبلو باندې او دې وجه باندې کابل د ډېر سپلای کیږي نو سبب روټ ډېر زیات دې وجه باندې ګراني چې ګراني سمره ګراني مخواږي ارزان سي زوخوب نه
بل خو عام اولس وای چې دوی دومره ګټي چې دوه وخته خوراک په خپل کورنۍ سره وکړي نو مې وی اخستل خو لری خبره ده نور رحمان رکشل ډرایور غوای
نو بس دا هو د غریب اولس د موږ بے وس خلکو نه پاتې ده زګه کنه چې دا ګراني دومره شو چې هر ځا چا دا وسه بار او زمونږ وندرشکي والا یا میسلړي والا یا بل داسې مزور ټټکی والا هغه دومره ګټي چې دا هغه ټیم سره دروټه نه کیږي نو فروټ خوري هغه خبره هغه پښل ډیر شوبې چا درزنو کیلو نشو غسنو په دې دور کې بس وای دا غورز تورز ګراني کی
د اقتصادیات ماهرین وای چې د میوه د زیاتره نرخونو وجه تیر شوی سیلابونه دي زکه چې هغه پسند پنجاب او خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د میوه باغونه تباہ کړو بل خو دوی دا هم وای چې د تیل نرخونه مخ په زیاتیدو دي نو دا غي نه خپنی غاسر په خوراکي سيزونو هم پریوزي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وګي د ماسپخینی سلورنیمه بجې شوې دي د مجید بابر نه لړن او مهم خبرونه اورو
د بلوچستان د کوټې خار په سر کې روډ د ناصرګند و سوال لوخه په یو برید کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شوی او یو پولیس زخمی شوی دی پاکستانی چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اته مشکوک وسلوال وژل شوی دی په بلوچستان کې د اف سی مشر میجر جنرال عبید الله خان خټک ویلي چې په بلوچستان کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د حالاتو پر خرابولو کې لاس لري د بلوچستان صوبایي وزیر تعلیم ناصر خان جمالي مشال لري او ته ویلي چې په یاد شوی صوبه کې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره دوی حکومت ته نړیوال بینک لس میلیونه ډالر ورکړي دي د افغانستان د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د پولیسو مشر میر اختر نن نامعلوم وسوال وجلی دی په مصر کې یو شمیر ځوانانو د ولسمشرۍ د امیدوار احمد شفیق د انتخاباتي کمپین په دفتر نن سهار برید کړی دی په افریقایي هیواد ګانا کې د یو الوتکې د راغورېدو له امله لس تنه وژل شوي دي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او اوس هم پر روانه خبرونه کې رازو د پښتنو د تاریخ په اړه د مشال 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې د دې پروګرام جوړونکې ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمی دی
پښتانه په نړۍ کې د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې مو زه احمد شاه اعظمی هر کله کوم د اونیز خبرونو د لړۍ په دې کړي کې به د پښتو ژبې د تاریخ په اړه معلومات ترلاسه کړي چې دا ژبه د ژبپوهنې لپاره د ژبو په کومې ډلې پسې تړاو لري او لڅه وخت ویل کیږي په خبرونه کې به دا هم واوري چې د نړیوالو ژبو په ډګر کې د پښتو مقام څه دی د ژبپوهنې د بیلابیلو نړیوالو ادارو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 6800 ژبې ویل کیږي په دغو ژبو کې سم نیمه ژوندۍ ژبې بلل کیږي او پات نیمه د مرګ له خطر سره مخامخ دي د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو د نړۍ په ژوندۍ ژبو کې حسابل کیږي چې د ویونکو د شمیر لپلوه د نړۍ د لومړی 40 لوی ژبو په کتار کې راځي د وی اندازې لمخې د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر نور هیوادونو کې دا وخت څخه باندې 15 کروڑ پښتانه ژوند کوي د یو شمیر تاریخ پوهانو له نظر پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په خواو شاسمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یو واحد ژبه خبري کولې چې آریک بلل کېدل او هم دغه ژبه ته د اریایي ژبو مور ویل کیږي خو د وخت په تیرېدو سره له آریک څخه نور ژبه هم پیدا شوې چې یو وای پښتو ده په کابل کې مشت د پښتو لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع وای چی اریک د وخت په تیرې دو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو د ژبو بڼه واخیسته او ځانته ژبي ونومول سوی
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اویستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3000 کاله وړاندې له اریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو او لهجو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میش د پښتو لیکوال او ژپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو په یو سلسلور ګردودونو یا لهجو کې وویشل سوې چې تر ټولو پخوانی یې وړې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع وای چې د لرغون پوهانو تر کیندونو وروسته د دارایوش د واکمنۍ پر مهال د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې پر پښتو ژبې دلالت ورکوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
کڅه هم پښتو ژبه د اریایانو له اریک ژبې څخه پیدا شوې او بیا یې ځانته ځانګړی مقام درلودلې دي، خو د ژبپوهنې لپلوه د نړۍ ټول ژبې په ځانګړو ډلو کې ویشل شوې دي. دا چې پښتو د ژبپوهنې لپلوه په کومه ډله پورې تړاو لري، په لندن کې میشت د پښتو لیکوال او تاریخ پوه شاهسوار سنگروال وایي چې کڅه هم پښتو د اریایي ژبو په قطار کې راځي، خو د ژبو د ویش پر اساس په هندي اروپایي ډلو پورې تړاو لري.
هغه وخت چې آریایان ګډ استوګن وو او اوسېدل، دوی یوه ګډه ژبه درلوده او هغه ژبه یې د اریک په نوم یادوله چې تقریبا د نن نه 4000 کاله دمخه دغه اریک ژبه ویل کېده چې ټول آریایان په همدغه یوه واحده ژبه باندې ګړېدل. او له دغې ژبې نه وروسته کومې ژبې چې زېږېدلې دي، د دغو په لړ کې یوه ژبه هم پښتو ده. ځینې ختیځپوهان یا څېړونکي انګېري چې پخپله پښتو ژبه د هندو اروپایي ژبو هغه ژبه ده چې په هندو آریایي څانګه کې راځي، او بیا د دغې څانګې په آریایي ډلګۍ کې شاملېږي، او د آریایي ډلګۍ په شمال ختیځ خاخ پورې پښتو ژبه اړه لري. او همدغه ډول چې پښتانه په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې دغه نقطې ته راغلي، دغه ژبه هم په بیلابیلو وختونو کې بیلابیله بڼه درلودله. ولې په اوسنۍ یا اوسنۍ معیاري لیکدود او په ګړدود باندې چې موږ خبرې کوو، نو دا هغه معاصره بڼه ده چې ځینې څېړونکي د ساکانو د وخت نه را په دې خوا ګڼي او ځینې بیا د کوشانیانو. خو په هر حال باندې ویلی شو چې پښتو ژبه یو آریایي ژبه ده، او لکه څنګه چې آریان لرغونی تاریخ لري، همدغه ډول دغه ژبه هم خپل لرغونتوب لري.
د ژبپوهانو له نظره له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نورې ژبې هم پیدا شوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې د پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې اریایي ژبې وي چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. د جرمني په بون ښار کې میشت په خټه جرمن ژبپو سباستین هاینی چې د نړۍ د یو شمېر ژبو او ګردودونو مطالعه لري وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي. پرته له دې، دا خو ډېر خاص معلومات دي، په عمومي توګه د افغانستان نورې ژبې لکه چې فارسی چې ده او بلوڅي هم آریایي ژبې دي، خو حال دا چې پښتو آسیتی د قفقاز کې یوه ژبه، او همغه نقل شوې ژبې لکه چې اورموري او یدغا په آریایي ژبو کې په شرقي څنګه کې راځي، خو فارسی او بلوڅي او کوردي په غربي څنګه کې راځي.
د پښتو ژبې تاریخ ته که وکتل سي، نو څرګندېږي چې دا ژبه 2000 کاله پخوا په اوسنی یا معاصره بڼه موجوده نه وه. خو د اسلام د راتک خواوشا عصر او بیا وروسته د پښتو له لومړنیو شعرونو څخه د دې ژبې د اوسنی بڼې څرک تر سترګو کیږي. په لندن کې میشت د پښتو لیکوال او تاریخ پوه شاهسوار سنگروال وایي چې که د امیر کروړ شعرونو ته وکتل سي، نو ویل کېدای سي چې پښتو د همغه وخت راهیسي په د اوسنی بڼه لیکل کېدل.
اوسنۍ یا معاصره بڼه چې موږ کومه پښتو وایو، او د افغانستان په بیلابیلو نقطو کې دغه ګردود دود دی، نو سړی ویلی سي چې د اسلام د سپېڅلي دین نه وروسته هغه وخت چې شمسویان یا مهویان یا د فولادي سوري نیکونه پلرونه یا د امیر کروړ پلرونه دی تراسو چې دی د غور او د مندیش او یا فرزند د سیستان تر ځینو سیمو پورې چې دی حکومت درلوده، نو د هغه مهال ترلاسه شوی چې کوم شعر موږ لرو، که چېرته دا شعر وڅېړو، نو اوسنی ګردو چې موږ په پښتو ادب کې او یا کوم چې اوس دستي په لیکدود کې کاروو، نو ویلی شو چې موږ د اسلام د سپېڅلي دین له لومړیو وختو نه، که څه هم هغه وخت کې لا د اسلام سپېڅلی دین افغانستان ته نه و راغلی، نو دغه وخت کې هم پښتو ژبه موجوده وه. ولی چون داسې یو لیکلی سند موږ په لاس کې نه لرو چې په هغه باندې داسې قضاوت وکړو چې څونه د پرتلې وړ دی د اوسني لیکدود سره یا د ګردود سره، خو کومه خبره چې موږ ته ښکاره او څرګنده ده هغه د امیر کروړ شعر دی. که چېرته موږ د امیر کروړ شعر وګورو، لیدلی سو چې د اوسني ګردود سره ډېرې بېلګې سر خوري.
که څه هم په نړۍ کې د پښتنو شمیر څه باندې 50 میلیونه دی، او ژبه د ویونکو د شمیر پر اساس د نړۍ په لومړیو 40 ژبو کې حسابل کیږي، خو بیا هم دا ژبه د نړۍ د پرمختللو ژبو په کتار کې نه راځي. دا چې پښتو ولې د نړۍ د نورو لویو ژبو په پرتله دومره پرمختګ ونه کړي، په ژوب کې میشت نامتو پښتون سیاستوال او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل وایي چې د پښتنو پر سیمه د بهرانیانو په وار وار د یرغل له کبله پښتو پرمختګ ته نه پرېښودل سول.
اریانا بقاعده د لامو تر باسینه تر کسپینه، دا یو زبان یونانی مورخینو خاص دا پاریش ملکی چې دوی د یو د بل په ژبه پوهېدل، او هغه چې د هغه پر ځای باندې بیا راواخلې، دا چې بیا مختلف حملې وشوې، داسې منلې راغلې لکه اسکندر په باره کې دا مشهوره ده چې د اسکندر دا 2000 پوستونه چرمنې د وایه پر هغه باندې سي اوستا لیکلې وه. ګره اوستا خپله ګوه پښتو قدیمه پښتو چې دا هغه معنا اوستا، 2000 لوی چرمنې د 3000 اوستا لیکلې شوې، او سکندر چې راغلی دا ټول ختم کړ. بعد بیا مغل چې راغله او مغلو چې دا کشمکش وکړ او ان باندې قبضه وکړه، پر موږ یې وکړه، دا اوس چې سړی د دوی حرکاتو ته ګوري کوم چې زموږ دښمنان دي، کتابونه سوځي، علمی هغه دا اوس سکولونه نه سي تمام دنیا یعنی موږ پښتونخوا وطن سکولونه سي په نن زمانه کتابونه سي نو په هغه وخت کې دغه عناصرو دغه قسم افغان دښمن ولس نو هغوی کنن داسې کارونه کول لکه سکندر سي کړي دي.
د نړیوالتو په اوسني اثر کې که څه هم نړۍ د یو کلی بڼه خپله کړې چې لویې ژبې پکې ویل کېږي او وړوکې په کراره له منځه ځي، خو په رسنیو او کمپیوټر کې د پښتو ژبې مخ په وړاندې تګ ته په کتو سره ډېری ژبپوهان او تاریخ پوهان په دې اند چې پښتو یو پایښت لرونکې ژبه ده چې د نړۍ د ژوندیو ژبو په قطار کې راځي. پښتو ژبې ته ځانګړی سوی دا پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به د پښتانه په نړۍ کې پروګرام د یوې نوې کړۍ سره بیا حاضرېږم. پر همدې ځای زه احمد شاه اعظمي درڅخه اجازه غواړم. تر بیا مو د ژبو او مخلوقاتو پر څښتن سپارم.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
اوریدونکو د مشال ریډیو په یادونو پروګرام کې درته ظفر خندا وزیر یو ځل بیا ستړي مشي وایم. دا پروګرام چې څنګه تاسو ته معلومه ده مونږ پکې زړې سندرې تاسو لپاره خبرو. تاسو کولی شئ په دغه ټلیفوني شمیرو مونږ سره خبرې وکړئ.
دا مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دیش میرو ټلیفون کولای شي
00 24 21 11 43 25 00 24 24 41 45 00 24 41 45 00 24 41 45.
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
او اوس هم ګورو چې دا وخت څوک موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. مشال ریډیو ته په خیر راغلی.
خندا وزیر خور السلام علیکم. د هلمند ولایت کرمسر ولسوالۍ څخه روزدین خروټي خبرې کوم.
وعلیکم السلام. او څنګه تاسو وخت مو څنګه تیریږي؟
څه تیریږي خندا وزیر خو دن وړي چل لتا سره اړیکې نیولې ده. ټول احترام من سلامونه وایم او د ګلناز جن سندر وایم.
ها بالکل. که څه هم سره وخت کم دی خو تاسو لپاره به دا پروګرام چې دی دا سندره چې د مونږ په پروګرام کې نشو نو نور خوشنه وای.
رحمت وای لوغالم نه په خان کا کارتا او په خان کا کارتا او په دل مار کې اجز خرو چې تاسو ډیر ډیر مننه.
تاسو نه هم ډیر مننه کورم ودان. او اوریدونکو اوس پلاټ شو بل اوریدونکو ته مشال ریډیو ته په خیر راغلی. تاسو ستړي مشي کې د ریډیو د आवाज ملک بند کو نو زیات بخوي. او اوریدونکو اوس په هم لاړ شو. وخت هم ډیر زیات کم دی. د فضل ربی او کمروجان په غک کې د ټپوتا د دی ورسته به بیا راځو یوې بلې سندرې ته.
Thank you.
سو د فصل ربی او کمروجان په ګډ غوګونو کې دغه ټپی اوریدلې. اوس هم زو یو اوریدونکو ته مشال ریډیو ته په خیر راغلی.
السلام علیکم پرخندا خوره.
وعلیکم السلام. سو کو د کوم ځای نه خبرې کوي؟
ملنګ صاحب خبرې کوو دوبه جبل لینا.
ها ملنګ رو رسنګ ای
خیر خیرات الله شکر دا یو شیر لرو پرخندا خوره.
بالکل وای
چې پستر ګو دی بنشم یار څنګه بوئی چې لکه خون پکې ودشم یار څنګه بوئی چې په هر راګ دی وینه وینه داسې وګرځېږم د زړه په کور کې دی دیرشم یار څنګه بوئی چې می پلپو لپو وڅکي چې تا تن دی واخلي زده سړی چې نیو بشم یار څنګه بوي
ډېر ښه
لکه لونګ درته د عشق په تار کې ځان وپیرم چې خور لونګین دی پسې نشم یار څنګه بوي او ملګرو ته سلامونه ستاسو په سعودي عربستان کې نصیر عزیز خټک ته او شیرین افریدی ته او جبللی کې مستر صاحب ته طوفان مینوال ته ډېر د زړه د خلوص سلامونه. طوفان مینواله اړیکه نه نسي چې چرته دی
بس مونږ هم حیران یو چې طوفان چرته دی او که زمونږ غږ یې واورېدو نو ضرور به د مشال ریډیو په خپرونو کې ټلیفون وکړي. ډېره مننه ملنګ رورا. کور دې ودان او اوس په هم لاړ شو. بل اوریدونکي ته ګورو چې څوک د ټلیفون په لیکه دی. وخت هم مونږ سره ډېر کم دی. مشال ریډیو ته په خیر راغلی.
وعلیکم السلام فضل الرحمن د بنونه خبره کوم.
ښه فضل الرحمن رورا څنګه یې او وخت څنګه تیریږي؟
الحمدلله فرخندا وزیر تاسو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
تاسو څنګه یې؟
بالکل خیر دی او تاسو خیر غواړو. مونږ سره وخت کم دی فضل الرحمن رورا. تاسو د دې خبرونه اخیری اوریدونکي سبا وای دا یادونه خبرونه د مونږ وړاندې تاسو لپاره د ناشنا سندر لرو.
خاصه دی بالکل تاسو خوښ وي دا څنګه مونږ ته وروي.
خاصمه ده نو د ځان ډیر خیال ساته یو کور مو ودان او اوس په هم اوریدونکو دا وا د دې ورځې د یادونو خبرونه چې تاسو ورید مو سره وخت ډیر کم او یوازې دوه سندرې مو وکړې شوې چې تاسو لپاره مو خبرې کړې اوس په هم لاړ شو د ناشناس په غږ کې د سندرې ته ولدې ورستو تاسو کولای شئ د مشال ریډیو خبري ساتغه کې کېږي نو د ځان ډیر خیال ساتي او د مشال تر څنګ اوسئ
بمن خراب دانے داد کو می پیالے باندھے نشے بھکی مستی داد کو می پیالے باندھے نشے بھکی مستی داد کو می نغمے شانگے شابا کی نتیجے دادا کو می نغمے شانگے شابا کی نتیجے سوریے ز آہنگ کمے آوازیں قلم پے ز کی شمع ز پتنگ کمے پروازیں زمجنن تمے جننیے زمہر تمے ممتازیں زمجنن تمے جننیے سمحل تمی ممتازے دادا کو می پیالے بندے چنا شیپ کی مستی دادا کو می نغمے شنگے شباب کی نصیب انجام تمی آوازیں زلکو می فنا تشتم چھے انجام تمی آوازیں دادا کو می پیالے بھنگ چھے نشے بھکی مستی دادا کو می نغمے شنگ چھے آواز بھکی نتی کمال پور دی تصویر جمال زور دی جہاں ساتھ کمال پور دی تصویر جمال زور دی سن وقت مینے اور دے
دادا کو می پیالے باندھے